زه صفی ولستان اگزایم و دازادی را دغه پروگرام تخراغ لاستو ایم پیل په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پرونو ویل 828 افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته خپلې واته راستانه شول. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې کسانو کې 815 تنه په خپله خوښه راستانه شوي، خو 14 نور د پاکستان له محبسونو خوشې شوي او افغانستان ته ډیپورټ شوي. له راستنو شوو کسانو سره د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM د ضروري شیانو مرسته کړې ده. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د چهارشنبې په ورځ له ایران څخه 2509 افغان کډوال خپل هیواد ته راغلل. په متحده عربي اماراتو کې د الجتور سوداګری ګروپ رئیس خلف احمد الجتور وایي پرون سهار یې له څو تنو افغان محصلانو سره چې دوبۍ ته رسېدلې وې ولیدل. الجتور پر ټویټر یا ایکس شبکه تېر ماښام ولیکل، دا نجلۍ هغه محصلانې دي چې ده ورته د دوبۍ د پوهنتون په همکارۍ د زده کړو سکالرشپ یا بورسونه برابر کړي دي. د متحده عربي اماراتو دا سوداګر وایي دغو افغان محصلانو ته یې هرکلی ووایي او هیله یې څرګنده کړه چې ژر نورې افغان محصلانې هم په دوبۍ کې وویني. الجتور د چهارشنبې په ورځ ویلي وو طالبانو متحده عربي اماراتو ته د لسګونو افغان نجونو محصلانو د سفر مخه نیولې او د په دې کار خوشینه ده. د پاکستان د اسلام آباد تروریستي ضد محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخکښ فعالان علي وزیر او ایمان مزاري محبس ته ولېږل. د پاکستان د ملي جرګې غړی علي وزیر او حقوق پوه ایمان مزاري چې درې ورځې د پولیسو په توقیف کې ول، پرون د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد محکمې ته وړاندې شول. پاکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې په دغه هېواد کې د حیاتي ناروغیو د درملو بیه څه باندې 15% لوړه شوې. د پاکستان د درملو د تنظیم ادارې ویلي حکومت د سرطان په شمول د حیاتي ناروغیو د بیې لوړېدا تصویب کړې. پر سرطان سربېره د وینې د لوړ فشار، تبې، ساتنګۍ او نورو ناروغیو درمل هم په غلیست کې شامل دي چې بیې 15% لوړ شوې. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په سریلانکا کې د افغانستان ملي لوبډلې ته په یو وکټ او یو رنز ماته ورکړه. د دې سیالۍ چې دوه ټیمونه د لوبډلې دوامه مسابقه وه، په چې افغانستان وګټله او غوره یې وبلله چې لومړی بیټنګ وکړي. افغان لوبغاړو د رحمان الله ګوربز او ابراهیم زدران د ښه بیټنګ په مټ د 15 لوبغاړو له سوځېدو وروسته سیالۍ لوبډلې ته 301 منډې هدف وټاکه. خو پاکستاني لوبغاړو په داسې حال کې چې 9 لوبغاړي سوځېدلي وو او دوه توپونه ورته پاتې وو هدف پوره کړ. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې رحمان الله ګوربز 151 منډې وکړې. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونې ته خراغلی. په سیاسي بحثونو کې یو د بل شخصیت ته درناوی څومره اړین دی، او کچیرې په بحثونو کې یو بل ته درناوی ونه شي او د اشخاصو دغه حق تر پښو لاندې شي، کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصبا. مصبا صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایه چې په باس کې د ملي مسایلو په ځای د شخصي مسایلو مطرح کول او یو بل ته درناوی نه کول کومې بدې پایلې لري؟
تاسو اوریدونکو ته سلام نمی کوي. ګوري، د هر بحث ځانته یو هدف لري. اساس د دې بحثونو هغه د ازادي د بیان د حق نه استفاده ده. بیان ازادي کې تعریف داده چې هر څوک کولی شي د خپل د زړه خبره یا اظهار د نظر په ویلو باندې، په نوشته او تصویري یا هر ممکنه لارې نه اظهار کړي. خو دا په دې معنی نه ده چې د خلکو ته ضرر ورسوي. موږ په افغانستان کې یو ستونزه په حقوقي لحاظ دا لرو چې د بیان د ازادي د محدودیت لپاره چې ډېر زیات قوانین نه لرو. یو سلسله اصول شته دي چې په هغه کې عمده اصل د انسان یو کرامت ده او حیثیت ده. دا د جزا په کود کې جزایی موارد لري چې انسان مثلا شخصي حریم ته د مداخله په ترڅ کې جزایی موارد لري. اساسي قانون کې هم بحث د کرامت او د حیثیت د انسان مطرح شوی ده، او په خپل اخلاق هم دغه بحثونو کې باید د موارد مراعات شي. په خوشنۍ سره چې د خلکو د دې لپاره چې خلک پوهه نه لري له قوانینو او د دې تر څنګه عقدایي برخورد کوي، تبعیض ده د خلکو تر منځ، او د قدرت په سر د ویش لپاره او د قدرت ته د رسیدو لپاره، د دې لپاره چې قدرت ته ورسېږي له هېڅ لارې نه درېغ نه کوي. نو په همدې اساس باندې له دغه بیان د ازادۍ د حق نه ناوړه استفاده کیږي. معمولا د حد کې حرمت رامنځته کیږي، بې احترامي رامنځته کیږي، پرته له دې چې اشخاصو ته په نظر کې ونیول شي. دا موارد د حیثیتي موارد دومره حده پورې جدي دي چې که چېرته حتی یو څوک چې نیول کېږي په یو جرم باندې متهم کېږي، تر څو چې د محکمې حکم نه وي د هغه تصویر حق څوک نه لري چې تصویر یې نشر کړي ورته. بل مسله دا ده چې هر څه چې کېږي که د یو چا شخصي حریم ته یا حتی نوم یې مثلا نشر کېږي، هغه باید د محکمې په حکم کې اوسي. نو دا چې اشخاص په بحثونو کې راځي او په مستقیمه توګه په یو چا باندې تور لګوي، هغه هم په داسې یو بېرته پاتې ټولنې او سنتي ټولنې کې لکه افغانستان چې په یو عادي هغه بحث باندې د هغه سړي حیثیت سوال لاندې راځي، بې اعتباره کېږي په ټولنې کې، یو منفور شخصیت ته جوړېږي. دا یعنی هم له حقوقي لحاظ نه ستونزې لري، منع دي او داسې کسان باید تر تعقیب لاندې راشي، او هم د اخلاقي لحاظ نه دا یو غلط کار ده او په خواشنۍ سره چې دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او د دې د مخې نیولو لپاره کوم اقدامات نه دي شوي، دغسې ستونزې راولاړوي.
بله، کله په ډېره یو ملي موضوع باندې بحث روان وي، دفتا یو شخصي مسله مطرح کېږي، دغه موضوع اوریدونکي په عامه خبره څومره سردرګمه کوي؟
مهمه مسله ده. ګوري، اول خو یو څوک چې یو خبره کوي هغه حتمی مخاطبین لري، او دغه خبره که ښه وي که خرابه وي د خپل تاثیر اچوي. که خبره مثبته وي اذهان د عامه مثبته خواته ځي، او که منفي منفي. نو دلته اول خو لازمه ده یو څوک چې په یو موضوع کې معلومات نه لري، خصوصا په یو اختصاصي مواردو کې، نو لازمه نه ده بیا هم چې هغه موارد چې هغه کې ملي منافع نغښتي اوسي او حساسیت برانګیزه اوسي، ستونزې راولاړي، ډېر له احتیاط نه باید کار واخیستل شي. ځکه د همدغو په اصطلاح د ځینو سیاسي مبصرینو یا کارپوهانو نظریات دي چې عام وګړي ترې الهام اخلي او هغوی د خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي. نو که یو څوک ناوړه معلومات، مغرضه او جانبدارانه معلومات خپروي، دې شي ته باید متوجه اوسي چې دغه مسؤلیت لري، ځکه په سلهاوو زرو ممکن ځینې رسنۍ اورېدونکي او لیدونکي ولري، او دغومره کسان چې دغه برنامه ویني، نو طبعا د دې ټولو په اذهانو باندې تاثیر کوي. او یو علت چې په افغانستان کې د تفرقي مسله ډېره جدي شوله، یو علت همدغه سیاسي مبصرین دي چې د قدرت کې د پاتې کېدو لپاره تر ټولو عمده وسیله یې همدغه بله، چې سمتي او مذهبي توپیر پر بنسټ ځان ته وسله جوړه کړي او د دې وسلې په واسطه باندې دوی په قدرت پاتې شي، خو په مقابل کې اقوامو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي دي او دا عمیق شوي په خواشنۍ سره باید ووایو. او همدغه رقم سره دا لړۍ اوس هم روانه ده، له دې استفاده کېږي.
بله، تاسو مخکې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، هغه دا وه چې مونږ ډېر شمېر داسې اورېدونکي لرو چې کله د میډیا له لارې دوی هر څه اوري، نو هماغه مني. هر سیاسي کس چې راځي دلته په سیاست کې خبرې کوي، په ملي موضوعاتو باندې بحث کوي، نو دوی غوږ ورته نیسي، دوی فکر کوي چې هماغه سمه ده. کله که په داسې بحثونو کې بحث غلطې خواته ځي چې هغه هېڅ حقیقت نه لري، یا هم بېرته خپلې موضوع ته راځو، د یو شخص سپکاوی کېږي، آیا دا خبر دا موضوع بېرته ترمیمولی سي، بېرته جبران کولی سي؟
نه، دا نه جبرانېږي، ځکه خبرې چې اورې له خولې ووتلې هغه نو بیا بېرته د هغه جبران به ډېر زیات ستونزمن وي. خو یو خبر ده چې مونږ دغه فرهنګ د مخنیوي فرهنګ تر اوسه پورې هم په خواشنۍ سره وایي چې نشته ده. یعنی دلته لارې شته چې موارد کنټرول شي. یو خو هغه چې د خلکو شخصي حریم باندې تجاوز کېږي د همدغسې خبرو پر بنسټ باندې، هغه حق لري چې اقامه د دعوا وکړي، بیا مشخص شخص بلکه مثلا محکمې ته د عادي د حیثیت تر عنوان لاندې وړاندې شي، ځکه معنوي ارزښت شونه تر پښو لاندې شوي دي. د دې تر څنګ خپله رسنۍ باید د کوالټي کنټرول یا د کیفیت کنټرول په هکله ارزونه وکړي، او هغه کسان چې هغه سویه یې ټیټه ده یا هم ډېر مغرضانه بحثونه کوي، هغوی باید کنټرول شي. او له بلې خوا نه عامو وګړو ته هم یو شی لازمه ده چې خصوصا که تخنیکي موارد وي، مثلا حقوقي بحث وي یا دېته ورته، لازمه نه ده چې یوازې هغه څه چې یو څوک وایي په هغه باور وکړي، بلکې منبع ته باید هم مراجعه وکړي او یو څه د خپل فکر نه کار واخلي. په خواشنۍ سره چې دغه ستونزه شته ده که یو سیاسي د یو قوم مشر راجیږي، یو بحث کوي، د هغه کوم پیروان چې دي، پرته له دې چې لږ څه اول فکر وکړي چې آیا دغه منافع ملي منافع په دې کې دي، او یا هم منبع ته مراجعه وکړي. نن سبا خو ډېر څه په ګوګل کې حلیږي چې یوازې انټرنیټ او ګوګل ته مراجعه وکړي، د ډېرو خبرو سوالونه پیدا کوي. نو پرته له دې چې دغسې تحلیل کی په اندغه مواردو اندغه اوري باندې باور کوي او دا مونږ ته یعنی ډیره غټه ستونزې راولاړې کړې وي اوس هم دی او دا یعنی دا ستونزې په دې حد کې شوي دي چې حتی په انفرادي توګه ستونزې رامنځته کړي. مګر یو تحلیل باید وسي، حد اقل فرصت باید کم ورکړل شي ورته دسې کسانو ته که نور څه محدودیت په بل رقم نه شي راوستلی، په اسانو ته نه راغوړي ودې ګرځي نورو تکړه کسانو پسې. او یو غږ زه په هغو افغانانو کومه شي یو څه پوهه لري او هغوی نه راځي رسنیو ته، هغوی مسؤلیت لري د دې وطنوالو په مقابل کې. دوی باید راشي په رسنیو کې تخصصي او بېطرفه او په ملي منافعو استواره بحثونه وکړي. یو خو د دغو دوکاندارانو سیاسي دوکاندارانو فرصت ورته ورکم شي، او له بل خوا نه عامان اذهان په داسې رقم سره تنویر شي چې هغه په اتومات توګه هغه فرهنګ د ملي منافعو را تقویه شي او خلک یو څه زده کړي او په ژوند کې تغییر راشي، خصوصا د بې اتفاقۍ مخه ونیول شي.
مصباح صاحب، تاسو ویل چې یو شمېر کسان چې پوهه لري او هغوی د دې وړتیا لري چې هغه راشي په سیاسي بحث کې ګډون وکړي اوریدونکو ته یو څه وړاندې کړي، خو دوی بدبختانه ډډه کوي له خبرو نه. څه فکر کوئ ولې دوی نه غواړي راشي؟ سره له دې چې ښه پوهه لري او په دې پوهېږي چې موږ یو څه نورو هېوادوالو ته انتقالولی سو، دا ولې له ځان سره خپله ساتي؟
ګورې دغه وګړي د دې وطن او د وطنوالو د هېوادوالو په مقابل کې یو سلسله مسؤلیتونه لري. صحیح ده چې هغه مسؤلیتونه به نوشته شوي نه وي په قانون کې به نه وي راغلي، مګر په عمومي کچه باندې دا هغه موارد دي چې خصوصا یو چا چې یو څو کلمې زده وي په یو بخش کې تخصص لري دا مسؤلیت لري. هغه هم په داسې یو هېواد کې چې د 45 کلونو را په دې خوا ناخوالې او جنګونه او کړکیچونه په هر سطحه کې ستونزې رامنځته کړي، د دوی ډډه کول یعنی زه خو په یقین دا وایم چې د دوی غاړه به په هغې دنیا هم بندوي، د خدای پاک په نسبه هم دوی مسؤوله اوسي او په دې دنیا کې د خلکو په مقابل کې مسؤوله دي. دوی داسې فکر کوي چې ګویا که موږ نه را وړاندې کوو یا ډارېږي نه غواړي چې مثلا د خپل چهرې را وباسي رسنیو ته، چې دا یو سمه خبره نه ده، هېڅ د ډار موضوع نه ده، بېطرفه بحث وکړه، هېڅکله له تا سره ستونزې رامنځته کېږي. پرته له هغې دوی مسؤول دي د وطن او د وطنوالو په ارتباط باندې. دوی دی راوزی په رسنیو کې، په فیسبوکونو کې د خپل لیکنې وکړي، په لایف دی راشي، ټیک ټاک نور دې ته ورته. موږ ټیک ټاک په داسې یو غلط مسیر باندې اکثرا د موږ د ځوانان روان دي چې هغه واقعا د موږ د فرهنګ او د ارزښتونو سره په ټکر کې دي. نو داسې کسان راوزی چې د خلکو اذهان تغییر وکړي او مخ ته ولاړ شي. دوی مسؤول دي په هر حالت کې. که دوی وایي چې دوی په کورو کې پاتې کیږي، اول خو د دوی د علم نه هیڅ برکت او علم هغه چې بل چاته انتقال شي د دغه خیر نه دوی محروم دي. او بل خوانه ټولنه له هرې خوانه ډیر غټ ناخوال سره مخامخ ده، او یو عمده دلیل همدغه ده چې اذهان تنویر شي او پوهه زیاته شي. کله چې پوهه زیات شي فرهنګ لوړ کیږي. موږ ډېرې ستونزې به په هماغه په بنسټ باندې حلوو. نو متخصصین، پوهان، ماستران، لیسانسان، ډاکتران چې شتون لري او دوی نه غواړي چې بېرته په رسنیو کې ونډه واخلي، دوی مسؤول دي. او هیله مو دا ده ترینه چې په هر حالت کې دوی د خپل واقعي عنوان باندې استفاده وکړي تر څو خلک ترې مستفید شي.
بله، مصباح صاحب، تاسو خبرو نمو دا نتیجه واخیستله کوم کسان چې پوهه لري او د خبرو وایتیا لري کله چې نه غږیږي نو دوی په لوی لاس میدان هغو کسو ته پرېږدي چې هغه دوی نه پوهېږي، یا هم په ټولنه کې داسې یو خبرې خپروي چې هغه هر وګړي ته د اندېښنې وړ ګرځي. ډېره مننه. اوس راځو دې ته چې په تېره بیا په تېرو وختونو کې کله بس په ټلویزیون کې بحثونه کېدل یا راډیوي بحثونه، حتی خبر به تر دې حده پورې رسېدله چې د کوم کسان به چې راغوښتل سوي و په یو ملي موضوع به یې بحث کو، دوی به سره وهل یو بل په یو بل باندې به یې وار کول. څه یې اورېدونکو ته انتقالول، څه یې لیدونکو ته انتقالول، آیا په دې سره چې ته یو بحث ته ځې بیا پورته کېږي وار کوي، دا یو شجاعت ده او که ته خلکو ته وحشت خپرې؟
دا خو د ټیټ فرهنګ کې، ګرچې دا مسله یوازې افغانستان کې نه ده، په ځینو نورو هېوادونو کې هم دا مسله تکرار شوي دي، ولې هر چېرته چې شوي دي دا غلطه خبره ده. وار، خشونت او داسې تهدید کول، اول خو په خپله د هغه سړي هغه شخصي هغه تربیه او اخلاق او کاملا تر سوال لاندې راځي. خو په خواشنۍ سره چې په بنګه داسې موارد د شاهدان ولو غوري وار له جرمي له هازه جرم ده کنه تجاوز کی هغه په دسي مشهود جرم چې په ټول خلک په ژوندۍ بنويني نو د دسي خلکو په هغه اختصاصي ځنه قضیه وي چې موږ شاهدان ولو چې په تلویزیون کې په ژوندۍ باندې یو راچک شو په لوارو کې د دغه کسانو په مقابل کې لوی څارنوالي په هغه وخت کې مسؤل اوله پولیس مسؤل ول چې دی په هر حالت کې تر عدلي تعقیب باندې راوستي ول مګر دا خبر نه ول یعنی دا یو ډېر غلط فرهنګ ده بحث چې شو انسان تخلیه پاک منطق ورکړی ده او فقط هغه شي ته چې تابع ده هغه استدلال ده او دلیل ده او قانون ده او حقوق دي پرته له هغې نه نو وار خو مناسبه لار نه ده نو او معمولا هغه کسانو د وار نه استفاده کړې چې هغوی بېرته نفوظ درلوده به چا په زور نه رسېده که نه جنگ سالاره و یا به قدرت سالاره و یا به مثلا د یو حزب و ډلې تپلې پورې اړه درلودله دا یو غلط فرهنګ ده سره له دې چې اخلاقي ستونزې لري په حقوقي لحاظ باندې
بله مصباح صاحب که څه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم که په واضح ټکو کې اوریدونکو ته دا وایو چې کله یو څوک ځي یو سیاسي بحث کې کینی یو ملي موضوع هلته مطرح کیږي کوم ټکي ډېر زیات مهم دي چې په پام کې ونیسي
وره دا ډېر مهمه مسله ده منګه او تاسو ملي مواردو کې خوشنۍ سره چې هغه باید موږ لپاره باید سری کرخي وسی نه یوازې دا چې رسنۍ باید په هغه کې جدي هغه وکړي اول خو باید کاش چې دغه ملي منافع په قوانینو کې تعریف شوي وله او مشخص شوي وله خو دا بلک څه ستونزمن کار وسی اما اول خو اشخاصو ته لازمه ده یعنی موږ په دې موردو کې ستونزې لرو چې هغه مهم ارزښونه دي په دې کې ځینې خلک د سید نظریات ورکوي مخالفتونه ښیي ودي او ما وو ګټو پورې مربوطه نو اول خو دوی لپاره غلطه مفکوره ده او بل دا باید یو اصل په توګه اوریدونکي ته یعنی یو اوریدونکی که په یو رسنیو کې یو بحث ویني چې هغه په ملي منافعو سره په ټکر کې هیڅ لازمه نه ده چې تعقیب یې کړي باید وایي نه اوري لازمه نه ده چې وخت دې خپل ځای کې ځکه ذهنیت منفي خواته بیایي یعنی تحلیل لازمه ده کوالیټي چک باید وشي صحیح ده چې بیان ازادي ده هر څوک حق خو لازمه نه ده چې یو څوک چې ښه پوهېږي چې په متواتره توګه په ملي منافعو سره په ټکر کې بحث کوي دې لپاره چې مشهوره شي مسیر ته چې ټولنه په دغه مواردو باندې ورخوځوي هغه یې ډېر مهمه ده چې په اوږد مهال کې لکه موږ چې ولیدې د جمهوریت نسکورېدو له یو اړخه یې دلیل همدغه و چې همدغسې نو اهل سیاسینو په متواتره توګه بحثونه وکړل نظام یې ضعیفه که بالاخره کمې مرحلې ته ورسېده نو لازمه ده چې په دې مسایلو کې په خپل اشخاص ډډه وکړي ځکه موږ په یو افغانستان باندې راټولېدای شو په اتفاق او اتحاد له بل خوانه مثلا حاکمه ډله ګرچه اوس خو به موږ په وطن کې د یو مشروعیت له بحران سره مخامخ یو د قانون په واسطه باندې مخه ونیول شي او بیا بېرته اوریدونکي تر څو دغه فرهنګ په خپله راټیټ شي ملي منافع په ضد باندې چې کوم موارد پکې راځي فرصت ورکړل شي خو خلکو ته او راشي په دې مسایلو باندې بحث وکړي او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې لکه تاسو چې دغسې برنامو باندې دا بحثونه وکړل رسنۍ په دغه موارد باندې بحث وکړي چې متوجه شي دې مسایلو ته ټول هم عام وګړي هم سیاسي هم ځکه چې دا په اوږد مهال کې ډېر زیات ستونزې راولاړی دي موږ تاسو وطن ته او یو علت د دغومره بحرانونو چې په سیاسي او اقتصادي او بحران کې مخامخ یو همدغه د بیان له ازادۍ نه ناوړه استفاده ده چې موږ دغه حالت ته رسولي یو
بله مصباح صاحب آخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې یو خو دا بس و چې سیاسون راځي تبصره کوي هغه کومه تبصره چې حقیقت ده واقعیت البته یو شمېر سیاسون ټول نه ښیو کوم څه چې حقیقت دی هغه اوریدونکو ته نه وړاندې کوي هر څوک خپل اهداف مخکې بیایي د خپلې ګټې لپاره خبره کوي په دې موږ خبرې وکړې بله موضوع اوسنی نظام دی چې په افغانستان کې اصلا اجازه چاته نه ورکوي چې دوی راشي هغه حقیقت بس وکړي سیاسي بس وکړي ملي بس وکړي د دې زیان هم په آخر کې راته روښانه کوي
شته نظام خو ډېرې ستونزې لري دوی که هر څه راوسي دي مسکنه دي یا عامو خلکو ته به ممکن د دې لپاره د قبول وړ وسي چې پخوا به مثلا په امنیتي لحاظ باندې ډېر زیات امنیت خراب و چې هغه معاملې ډېر هم دوی وله مهمه مسله دا ده چې شته نظام اساسي قانون نه لري چې په هغې کې تضمینونه رامنځته شي او دا ټول موارد هغه شي په نظر کې ونیول شي خو همدا ستونزې کبریت مشخصه په دې چې بحث وکړو د بیان د ازادۍ د حق د محدودیت یا په ځینو مواردو کې د محرومیت او د بیان اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته د لاسرسۍ د حق نه د محرومیت موضوع ده چې شته نظام واقعا هغه څوک چې په افغانستان کې دي په هغه رقم سره چې یا څوک واقعا د یو نیوکې تر عنوان لاندې بحث وکړي فکر کوم ډېر محدوده کسان دي هغه هم واقعا با جرأته کسان دي چې په دې مسایلو بحث کوي نور اکثره خلک ډډه کوي له دې مواردو نه شته نظام تر څو و چه تضمینونه را منستنی کی چه تضمین په دې معنی چې دی او سیستم پر بنسټ باندې هر شی باندې چې دی نهادونو پر بنسټ دی اشخاصو پر بنسټ نه وسی هدف مل تضمینونو نه ده نهادونو نه می د تریګونو د قواو مسله ده چې هغه تبند قانون په واسطه رامنځته کیږي تر څو چې هغه نشي نو دغه شفاهي ضمانتونه هم زاین نشي ځکه یو مشر کراجیږي یو حکم چې کراجیږي دغه په صد خبره کې یعنی یو شخص خبره دلته قانون حیثیت لري په داسې حال کې چې دا ټول باید یو اساسي قانون شي او د قانون پر بنسټ باندې خپل کار مخته بوزي نو دوی زیات ضرر په ټولو ارخونو کې افغانستان ته ورسوه هغه کم لاسته راوړنې چې موږ په دا شلو کلونو کې خصوصا د بیان د ازادۍ په ډګر کې درلودلې هغه ډېرې سختې متضرره کړلې واقعا خلک ډارېږي او ځکه د خلکو عقدې چې د بیان د ازادۍ د حق نه په استفادې باندې خلاصی نشي بحث ونه کړي دا عقدې بالاخره د نظام د اضمحلال عامل کېدی شي بیان ازادۍ ته باید دوی په هر حالت کې فرصت ورکړي خو هغه رقم سره چې اوس روان دي دا صحیح نه ده دلته باید په ټوله کې لاره د حل انده ده چې دوی اساسي قانون جوړ کړي په معیارونو برابر او فرصت ټول ته برابر کړي ځکه بیا بقا د نظام بیا د خلکو د پرمختګ او د دې شیانو امکانات شته ده
ډېره زیاته مننه مس بس تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
له تاسو نه مننه سلامت
قدر من دوستانو دا ودی اساسی او بشری حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په سیاسي باسنو کې یو د بل شخصیت د درنوي پاکل خبرې وشوي لمن سره ملما او د حقوقي چارو چرونکو سبحان الله مصبا تربیه پرځ کې چې راس علامه مال او ملګری هي چاري ولري
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
بانگوانما کوټي زخمي زخمي شهيدي یو څوک ناستا پر بل ځواني شهيدي چې پیغلې نجونې ته ګوره یو سي دا مومن خان دي ارمان شهيدي
بل رنگ دی گرانی سرا داخل وقت خواجه